درنو اوریدونکو السلام علیکم لاس پجه شوی یو طالبیمو زه اسمت څاروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام لرو خو تر موسیقي مخکې خبرونه او راپورونه د افغانستان ولسمشر له طالبانو وغوښتل چې جګړه بس کړي. د ایران مذهبي مشر وایي د امریکا د بندیزونو پریکړه ناکامه ده او په فرانسه کې نن د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د سلمي کالیزې مراسم پیلېږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او د خپل هیواد حق ومني. ولسمشر غنی پرون شنبه په پکتیکا کې ولسی غونډې ته وویل
د دې وطن غیږ ډیره لویه ده، بیرته د وطن مور ومنی، خپل پلار ومنی، له پلار و مور نه نسی بیلیدلی، اما له باندنیو نه ځان بیل کړه.
اشرف غنی په پکتیکا کې همداراز وویل چې د سولې لپاره سیاست نه کوي او په دې لاره کې د هرې بیې پرې کولو ته تیار دی. ولسمشر غنی وویل چې سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده خو زور ته نشي تسلیمېدی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل له روسیې سره په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې پر جزئیاتو لا موافقه نه ده شوې. د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت الله احمدي آزادي رادیو ته وویل خبرې لا دوام لري تر اوسه له روسیې سره پر دې چې د مسکو غونډه څه وخت او څرنګه وشي موافقه نه ده شوې. د روسیې حکومت پرون شنبه وویل د افغانستان حکومت او طالبانو موافقه کړې چې په مسکو کې به د افغانستان د سولې په اړه په راروانه غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د ټاکنو پر خپلواک کمیسون تور پوری کوي چې د ولسی جرګې د ټاکنو په شم مدیریت کې پاتې راغلی دی. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون غړي او ویاند علي رضا روحاني پرون ازادي رادیو ته وویل
اباسات انتخابات با مشکلات و اشکالات
د ولسی جرګې انتخابات لګنو او جدي ستونزو سره تر سره شول. له موږ سره تر یو لزر زیات شکایتونه ثبت شوي دي. روحانی د خبری د ولسی جرګې د ټاکنو د ابتدایي پایلو په اعلان کې د ځند په خبرګون کې وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون وویل په ولایتونو کې د ولسی جرګې د ټاکنو ابتدایي پایلې به د لیندۍ په دوهمه او په کابل کې د لیندۍ په لسمه اعلان شي. د قانون پر اساس د ټاکنو وروستۍ پایلې د ابتدایي نتیجو تر اعلان یوه میاشت وروسته خپری شي. د ټاکنو خپلواک کمیسون مخکې د دې اعلان لپاره د لړم 19 نیټه تاکلیوه. یو شمیر امریکایی سیاستوال او رسنۍ وایي هغه امریکایی پوځي چې په کابل کې ظاهرا د یوه نفوذي په حمله کې ووژل شو د متحدو ایالتونو د یوټا ایالت د شمالي اوګدن ښاروال و. شمالي اوګدن ښار 10,000 نفوس لري. سالت لیک تریبیون او نورو رسنیو پرون شنبه راپور ورکړ چې د شمالي اوګدن ښاروال 9 کلن برین ټایلر له ملي ګارد سره د خدمت پترس کې ووژل شو. د امریکا په سنا جرګه کې د اوتا سناتور او د دې ایالت څو چارواکو ټایلر د ټایلر وژل کېدا تایید کړه. ټایلر د سش کال په جنوري کې د یوټا ایالت له ملي ګارد سره افغانستان ته واستول شو. همغه وخت د سیمه ییزو رسنیو ته ویلي وو چې د افغان کماندو کنډک د سلاکار په توګه کار کوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د عراق د بهرنیو چارو وزارت د امریکا په وړاندې په یوه نادر عکس العمل کې ویلي چې د ګاونډي ایران په اړه د امریکا ټویټري پیغام له ډیپلوماتیکو نورمونو وتلی او د عراق په کورنیو چارو کې لاسوهنه ګڼل کیږي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون شنبه یې خپره کړې ده په بغداد کې د امریکا له سفارته غوښتي چې له خپلې ټویټر پاڼې څخه تبصره لرې کړي، په راتلونکي کې هم له دا ډول څرګندونو ډډه وکړي او نړیوال قانون رعایت کړي. هغه ټویټري تبصره کې چې د اکتوبر په 10 خپره شوې او لا هم لیدل کېږي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ایران ته ویلي چې باید په عراق کې د فعالو شیعه ملیشو د بېوسلې کېدو، منحل کېدو او جلب کېدو اجازه ورکړي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای ویلي پر ایران د اقتصادي بندیزونو د لګولو پریکړه د امریکا یوه ناکامه هڅه ده. خامنه‌ای پرون شنبه په تهران کې وویل
آمریکای امروز از آمریکای 40 سال قبل که
نننه امریکا تر حق امریکا چه چلویش کلمخ که انقلاب بریالی شده را کمزوره ده دا امریکا قدرت مخ پزورده دا مهم خبره ده دا پرسیال که ده چه دا امریکا متحده ایالات لسبانه دوشنبه سخه پر ایران خپل اقتصادی بندیزونه چه دا اتمی موافقه پر اساس کمشیوی و لسر لگوی دا اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دا امریکا دا پریکلی هرکلی کرده نتانیاهو په یو بیان کې چې د دفتر پرون شنبه خبر کړی ویلی له ولسمشر ترامپ څخه د دې تاریخي اقدام په خاطر مننه. بندیزونه په رښتیا عملي کیږي. د ایران پر ضد د امریکا بندیزونه په 2015 میلادي کال د ایران د اتمی فعالیتونو د درېدو په بدل کې لغوه شول. ټاکل شوی ده چې د ایران پر ضد د امریکا بندیزونه ژر پیل شي. او د لومړۍ نړیوالې جګړې د پایته رسیدو د سلمي کالیزې د لمانځلو مراسم چې یوه اونۍ به دوام وکړي نن یکشنبه په فرانسه کې پیلیږي. اټکل کیږي چې د نړۍ شاوخوا اتیا مشران په دې مراسمو کې ګډون وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د دغو مراسمو کوربه دی. مراسم د فرانسې په هغو برخو کې جوړیږي چې د جګړې میدانونه ول او زرګونه تنه په خټینو سنگرونو کې د متحدینو او جرمني پوځیانو ترمنځ په اوږده جګړه کې ووژل شول. تاسو زموږ اخلو ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریده شي. زموږ ویب پاڼه ته مراجعه وکړئ، هم مو خبرونه اوریده شي او هم مو مطالب لوستلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د افغانستان حکومت وایي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه په جوړیدونکو کانفرنس کې د ګډون په اړه لا هم خبرې روانې دي. په دې اړه هم راپور لرو خو مخې تر دې پکتیکا ته د ولسمشر غنی د سفر په باب د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې له یو شمېر غړو سره پرون شنبه پکتیکا ولایت ته لاړ. ولسمشر غنی پکتیکا والو ته د دویمې درجې د ولایت د ارتقا ژمنه ورکړه او د غرازې د یو شمېر پروژو د عملي کېدو وعده وکړه. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ پکتیکا ولایت ته سفر وکړ او له بیلابیلو قشرونو سره د جلا جلا کتنو ترڅنګ د خلکو په یو پراخه غونډه کې هم برخه واخیسته. ولسمشر د عدالت د خلکو پر لپسې غوښتنو ته په کتو پکتیکا دویمه درجه ولایت اعلان کړ. ولسمشر ویل پکتیکا دویمه درجه ته ارتقا کوي. د پکتیکا لپاره به اداري کمپلیکس، د غونډو تالار، د میرمنو لپاره د فاتحې ځای، په خرنه او ارګون کې د نجونو یو ښوونځی او یوه ولسه جوړ شي. ولسمشر غنی زیات تکړه پکتیکا په هانتون به مستقل او د دو نور په هانزه یو لرون کې شي.
نن پکتیکا دوه درجه ولایت ته ارتقا کوي. اصلي پانګه چې پکتیکا وړي په پوهنه باندې نو ځکه ولایتي شورا سره مشمنه نه وکړي اوس ولس سره مشمنه کوم چې په نور په هانزه به حاجه عمری سره تک.
ولسمشر سره پکتیکا ته د شنبه ورځ په سفر کې د افغان حکومت د کابینه یو شمېر غړي، د سویل ختیځ زون ځینې والیان او امنیتي چارواکي ملګري ول. ولسمشر د پکتیکا د خلکو غونډې ته دا اعلان هم وکړ چې په یاد ولایت کې د روغتیایي اسانتیاو په خاطر به د خرنې ولایتي روغتون 150 بسترو ته لوړ شي.
د دوه سره اوس سو مکتب ښوونځی د جوړولو مسؤول ده. د پکتیکا برخه به په شفافه توګه درکوي او سږکال یې درکوي. ژمنه مې داده چې حداقل یو یا دوه بنده په اساسي توګه راتلونکي کال کې وګورئ چې شروع است. روغتیا برخه کې یو برخه یې باید کار وکړو چې هغه داده چې یو امنیتي روغتون یا نظامي روغتون جوړ سي. همدومره ژمنه درسره کوو چې له هر جایه چې پیدا کوو د شرن شفاخانه به 150 بسترو ته لاړ سي.
بل لوري ته د پکتیکا اوسیدونکو عدالت د ولسمشر غنی سفر ګټور بولي او وایي د ولسمشر د ژمنو په پلي کېدو سره به د خلکو ډېرې اړتیاوې پوره شي.
موږ خو تر ټولو په دغه ټکي ډېر خوشحاله سو چې ولسمشر دا یادونه وکړه چې پکتیکا به دومه درجه ولایت سي. ځکه دومه درجه ولایت سنه د موږ هر بخښه کېږي او هر شی موږ ته راضافه کېږي. په دې ډېر خوشحاله سو د پانځوی سي وویلې چې دوه پانځي به پکتیکا ته راځات. په دې ډېر خوشحاله سو
واقعا د پکتیکا خلک د زړه له کومې له محترم ولسمشر نه مننه کوي او خدای دې وکړي چې په دغه ژمنو کې لکه څنګه چې د موږ تر مخ کابینې غړو ته وویلې همدغسې وفادار سره پاتې شي او دغه خبر راسره
د پکتیکا په ولایت کې یو بل مهمه ستونزه یاد ولایت ته د لویو لارو په اوږدو کې امنیتي ګواښونه دي. ولسمشر یاد ولایت ته د سفر پر مهال د پکتیکا خوست لوګر او میدان وردګو ولایتونو والیانو ته لارښوونه وکړه چې په ګډه د لویو لارو د خوندیتوب په برخه کې خپل همغږي او همکاري زیاته کړي او په دې برخه کې د ولسونو رول ته ځانګړې پاملرنه وکړي. ولسمشر په دې وروستیو کې د حکومت د کابینې د غړو سره یو ځای د هیواد بیلابیلو ولایتونو ته خپل سفرونه ډیر کړي او څو ورځې مخکې هلمند ته هم سفر کړی و.
د افغانستان حکومت وایي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه په جوړیدونکي کانفرنس کې د ګډون په اړه لا هم خبرې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د افغانستان حکومت او طالبانو موافقه کړې چې په دې کانفرنس کې به چې د راتلونکي جمعې په ورځ جوړیږي برخه واخلي. نور جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وای له روسیې سره په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې پر دقیق وخت او څرنګوالي موافقه نه ده شوې. د بهرنی چارو وزارت ویاند صبغت الله احمدی پرون ازادي رادیو ته وویل د سولې د عالي شورا د غړو ګډون د بحث وړ خبره ده. موږ د مذاکرې په حال کې یو. تر اوسه د حکومت د استازي په حضور کې د دې غونډې د څرنګوالي په اړه موافقې ته نه یو رسیدلي. اسوسییټډ پریس او رویټرز خبري اژانسونو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د استازو په حواله ویلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو په دې غونډه کې له ګډون سره موافقه کړې ده. د دې اژانسونو په حواله ټاکل شوی چې مسکو د نومبر په 9مه د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د وینړیوالې غونډې کوربه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې ویل شوی چې د امریکا متحده ایالات، پاکستان، ایران، هند او د منځنۍ اسیا جمهوریتونه په دې غونډه کې ګډون ته وربلل شوی دي. خو په بیان کې دی ویل شوی چې کوم هیوادونو په دې غونډه کې لګډون سره موافقه کړې ده. د روسیې ډیپلوماټانو په روسي دوه میاشتو کې په افغانستان کې یو شمېر سیاستوالو ته لکه مخکنی ولسمشر حامد کرزی بلنلیکونه ورستولې دي. په رپورت کې ویل شوی چې د امریکا حکومت د مسکو په غونډه کې ګډون رد کړی دی. په کابل کې د سیاسي چارو کتونکو جاوید کوهستاني وایي چې سولې ته د رسیدو یو اساسي شرط سیمه ایز او نړیوال اجماع رامنځته کېدل دي. دای وای د واشنگتن نګډون او په هغه پسې د افغانستان د حکومت اعلامیا چې په مسکو کې غونډې ته ورځي څرګندوي چې د سیمې او نړۍ په کچه اجماع نشته. د افغانستان حکومت په اگست کې ویل چې د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي او ټینګار یې وکړ چې طالبان باید د افغانستان له حکومت سره مخابخ خبرو ته راضي شي. خو طالبان مکررن له امریکا سره په مخامخ خبرو ټینګار کوي او د افغانستان حکومت ته پام نه دی کړی. د رپورټونو پر اساس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په اکتوبر کې سیمې ته راغلی وو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر لغړو سره کتلی دي. واشنگتن په افغانستان کې د سولې پر داسې پروسه چې د افغانانو په رهبری او د افغانانو ترمنځ وي ټینګار کوي.
او اوس په هم حمید مهمند درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څلیکلي.
د کابل ورځپاڼو نن تر ډیره په افغانستان کې د سولې په تړاو پر روانو بحثونو او د مسکو غونډه او همدارس د ولسی جرګې د انتخاباتو د نتایجو په اړه پروسه پرې کړې بحثونه کړي دي. مس ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د رویټرز خبري اژانس د راپورټ په اسناد لیکلي دي چې د مسکو غونډه د افغان حکومت د ناراضیت سره سره د روان نومبر میاشتې په 9 نیټه جوړیږي. ورځپاڼه لیکي چې د افغان سولې په تړاو د مسکو د غونډې نیټه داسې مهال اعلان شوې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په غونډه کې د افغانستان د ګډون په اړه لا نهایي پریکړه نه ده شوې. ورځپاڼه د مطلب په دوام لیکلی دی چې روسیې د افغان حکومت له رضایت پرته یو شمېر افغان سیاستوال چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم پکې شامل دی غونډې ته وربللي چې بلنلیکونه په تیرو دوو میاشتو کې د روسي ډیپلوماټانو لخوا ورسپارل شوي دي. مسیر ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې د روسیې لخوا د افغان سولې په تړاو د مسکو په غونډه کې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره یو شمېر افغان سیاستوالو ته بلنه په پټه ورکړل شوې ده. ورځپاڼې لیکلی دی داسې مهال چې طالبانو هم د یو پلاوي د استولو خبره کړې ده، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د افغان حکومت د ګډون د څرنګوالي په اړه خبرې روانې دي، خو لا کومه موافقه نه ده شوې. ورځپاڼې وړاندې لیکلی دی یو افغان چارواکی چې نوم یې نه دی اخیستل شوی د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دی چې له دوی غوښتنه شوې چې د مسکو غونډه لغوه کړي ځکه د بیلابیلو ډلو لخوا له طالبانو سره خبرې د افغانستان د سولې بهیر چې امریکا یې ملاتړ کوي لا پیچلی کوي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د افغان ولسمشر اشرف غني په حواله لیکلی دی چې په سیاسي ډګر کې د سولې د ټینګښت لپاره زمینه برابره شوې ده ځکه چې اسلامي نړۍ او د سیمې هیوادونه له سولې ملاتړ ته چمتو دي. ورځپاڼه لیکي چې ولسمشر د پکتیکا د مشرانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې طالبان د بین الافغاني خبرو ته تیار شي ځکه د ورځپاڼې په وینا ولسمشر دا په ډاګه کړه چې د سولې واک